وارای د ننګرهار راپورټ لري.
په ننګرهار کې د مینې په نامه خبریدونکې مجله چې څو میاشتې وړاندې د ځینو ګواښونو له امله بنده شوې وه، د بیا ځل لپاره یې په فعالیت پیل وکړ. د دې مجلې مدیر مسؤول عزت الله ځواب د تېرې سې شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل، په تېر 12 کلن بهیر کې هڅه کړې چې په مینه مجله کې د مینهوالو مینه وپالي، خو د یو شمېر کسانو لخوا ورته سخت ګواښونه وشو او دا مجله تر یو وخته پورې بنده شوه. ځواب وایي، خو د مینې مجلې سره د مینهوالو زیاتې مینې دې ته اړ کړ چې په نوي فکر او بدلون دا مجله بیا پیل کړي، او ډاډ یې ورکړ چې ځینې تېروتنې چې دوی درلودې هغه به په پام کې نیول کېږي.
د فکر او فرهنګ دښمنان نه غواړي چې په ولس کې د پوهې ډیوه بله وساتل شي، نو ځکه یې د مینې مسؤول مدیر او چلوونکو ته ګواښونه او ځورونکي پیغامونه ورکړل. د مینې په تېر 12 کلن بهیر کې موږ هم نیمګړي وو، ځینې تېروتنې مو وکړې چې د سیاسي ستونزو سبب شوې او مینه وتړل شوه، خو همداسې لاس تر ځنې کېناسته به مو دښمن ته د کامیابۍ فرصت ورکړي، ځکه مو هوډ وکړو چې په نوي فکر او بدلون سره مینه بیا پیل کړو.
شاعر، لیکوال او ژورنالیست محمد نومان دوست د رسنیو د بندښت او پر وړاندې د ګواښونو دوه لاملونه یاد کړل. لومړی دا چې که یوه رسنۍ د شته اخلاقي یا مذهبي معیارونو څخه سرغړونه وکړي، او بل په هغه صورت کې رسنۍ ته ګواښ پیښیږي چې رسنۍ خپل اصلي مسؤلیت ترسره کړي او د ظلم، ناروا او فساد نه پرده پورته کړي. چې د نومان دوست په خبره، په دې صورت کې ګواښ د رسنۍ افتخار دی. نوموړي له ټولو رسنیو څخه غوښتنه وکړه چې دوی دې ټاکل شوي معیارونه په پام کې وساتي او خپل اصلي دنده دې ترسره کړي.
زما له ټولو رسنیو څخه همدا هیله ده چې کوم عقیدوي باورونه سمون لرو، کوم اخلاق بل ټول منلي اخلاق سمون لرو، هغه نه یو متر هم په خافه کې نه دي. ټول فوکس په دې باندې چې څنګه د خلکو ذهنیتونه روښانه کړو، څنګه د خلکو هغه غوښتنې چې دوی په زړه کې لري هغه رابرسېره کړو، او څنګه له حاکمې طبقې سره چې د خلکو په حقوقو باندې ګیډې اچوي، د خلکو امتیازات ځان ته سلبوي، د هغو په ضد باندې مبارزه وکړو. که په دغه مبارزه کې موږ له هر خطر سره مخ کېږو، دا خطر د افتخار وړ ده.
مینه مجله چې له تېرو 12 کلونو راهیسې په ننګرهار کې فعاله وه، او د عشقي، هنري، ټولنیزو مسایلو تر څنګ سیاسي مسایلو ته هم په خپله لمن کې ځای ورکړی و. پوره 8 میاشتې وړاندې د ځینو ګواښونو له امله بنده شوې وه، چې د مسؤلینو په خبره د یو لړ بدلونونو سره یو ځای بیا د چاپ ډګر ته راووتله.
په فرانسه کې میشت ډاکټر اکبر وردک پښتو فرانسوي قاموس بشپړ کړی دی. تر دې لمخه جرمني پښتو او چینایي پښتو قاموسونه خپاره شوي وو، خو دا قاموس د هغو خلاف پښتو فرانسوي دی. له مؤلف سره یې عصمت څاروان مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
څومره لغتونه پکې دي او څه وخت به چاپ شي؟
اصلا خود در دیکشنری ټاکل شوی چې پروسه کار را وزي، مګر ځنې اضافه کونه لامله او ځنې وړو وړو بدلون د روس له کبله یې کار له وزندې دا ټول ټول 1300 لغتونه لري، او په راتلونکي هفته کې ټاکل شوی چې د چاپ را وزي بازار کې توضیح شي.
دا ډکشنري له پښتو فرانسوي ته ده، پښتو فرانسوي ډکشنري ده. عموما خلک چې ډکشنریانې لیکي یا تالیفوي، عموما له نورې ژبې پښتو ته ترجمه کوي، مثلا انګلیسي پښتو، جرمني پښتو. فکر کوم چې دا کار یو څه اسان هم دی، یا نه پېژنم علت څه وي چې عموما خلک دا ډول ډکشنري تالیفوي، لیکن تاسې پښتو فرانسوي ډکشنري تالیف کړی ده، کېدای شي چې علت باندې خبرې وکړي.
زه فکر کوم چې دا خبره ډېره فایدهمنه ده چې سړی د یو بلې خارجي ژبې نه پښتو ته ډکشنري راواړوي او ولیکي، ځکه چې زموږ وطنداران اکثرا ضرورت لري چې په ځینې ژوندیو ژبو باندې ځینې اثار ولولي. مګر په فرانسه کې یو شمېر زیات زده کوونکي او هغه مهاجرین چې د افغانستان او فرانسې ته راغلي دي اکثر ځوانان دي، او د خپلو ورځنیو کارونو په برخه کې یې داسې ډکشنري ته ضرورت لري چې پښتو په فرانسوي وي. او زه دې خبرې اهمیت ته متوجه یم، او سمدلاسه مې په یوه بله ډکشنري باندې چې هغه هم د فرانسوي نه پښتو ته راوړل کېږي په ډول ډکشنري باندې کار کوم، او امید چې په نږدې وخت کې هغه هم بشپړ شي.
د تلفظ په برخه کې مو څه کار کړی دی؟ آیا پښتو کلمې مو په فرانسوي حروفو باندې لیکلي دي او که سرقه؟
نه، لیکل شوي خو په پښتو دي، مګر د لنډې په منځ کې هغه د فونیتیک په وسیله باندې تلفظ لیکلی دی، ځکه چې خارجیانو ته او حتی په خپله پښتو ژبه ته هم دا خبره ګرانه ده، کله کله سره یو لغت صحیح نه شي تلفظ کولی. او د تلفظ په برخه کې هم هغه د علوم اکاډمي چې کوم میتود خوښ کړی و هغه مو ورسره منلی دي، مګر ځینې ډېر وړوکي تغییرات مې کې راوستلي دي.
تاسې یوازې کلمې ژباړلي دي او که نه جملې مو هم د مثال لپاره راوړي دي په ډکشنري کې؟
جملې نشته په کې، مګر څومره چې زه د ډکشنر په باره کې معلومات لرم ما یو نوښت په کې کړی دی، او هغه دا دی چې اصطلاحګانې مې ډکشنري کې ډېرې راوړي دي. د مثال په توګه په پښتو په نورو ډکشنریګانو کې لغتونه شته، مګر هېڅکله یا په ډېر نادر ډول باندې داسې کلمې که راشی یا دسته جمله که ترکیبی جمله وی یا اصطلاحی جمله وی، مثلا سرگی ورته ای خوب دل یا یه دی چرچه دیری زد کهی، یا مثلا زرا ورته سوزی دل. در سی کلمه تقریبا دیر زیادی کلمه به نشکل بندی را غیلی دی چه پختو هم و پختو که پلیکن و که خبری که رازی، مگر دکشنریگان که نلی دل که ما در پکی را غیلی دی.
په پښتو قاموس کې چې ډېر کلونه پخوا په افغانستان کې چاپ شوی و، هغو افعالو لپاره چې د متعدیو لازمي لپاره دواړه یې نه ول ترجمه کړي، مثلا خوړلې لیکلي دي لیکن خوړل کېدلې بیا لیکلي دي لیکن ترجمه یې نه ده ورته لیکلې، تاسو په دې برخه کې څه کړي دي؟
دا شی ما په نظر کې نیولی دي. او څه شی بل هم شی پښتو کې ډېر مهم دي، هغه ځینې فعلونه دي چې رادیکالونه یې البته ثابت دي، مګر په بعضي وختو کې د متمم برخه چې ورسره راځي دغه تغییر کوي. مثلا لکه تاسو د خوړلو مثال وکړه، مثلا خور د حال رادیکال دی چې البته زمیر که سړی ورسره مرګوي کوي خورم خوری خوري یا خوری داسې کوي. دغه ما د کتاب پای کې د دو اویا فعلونو یو لیست جوړ کړی دی چې د غیر طبیعي قاعده فعلونو دغه درې حالات مې پکې راوړي دي. د ډکشنري په منځ کې مې هم ویلي دي چې دا د کوم فعل د رادیکال دی، نو لوستونکي کولی شي په ډېر اسانۍ باندې دا ډول فعل پیدا کړي او د ګردنولو په برخه کې کار ترنه واخلي.
دا ډکشنري څوک چاپوي او څوک په بازار ته وړاندې شي؟
د فرانسې په مرکز پاریس کې یو خبرونه یو ډېر مشهور مؤسسه ده چې آزیاتیک ورته وایي، چې د شرقي ژبو متخصصه مؤسسه ده، یوازې د شرقي ژبو تېرتېر د شرقي نادرو ژبو ډکشنریګانې او نور مربوط آثار چاپوي، د ډکشنری د مؤسسې لخوا چاپوي او بازار ته ممکن په 15 ورځو کې راوځي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
دخل کو ترمنځ یو متل دی وای په تبه ونیسه چې په مرګ راضی شي. په دې حکایت کې چې وګمه رشیدی الولی همداسې چل د کڅوړې له خاوند سره شوی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
کڅوړه په تیرو زمانو کې یو هوښیار او خیرمن سړی و چې له غمجنو کسانو سره به یې مرسته کوله، ډاډ به یې ورکاوه او د ځان د خوشحاله ساتلو لپاره به یې دلیلونه ورته ویل. خیرمن سړی یوه ورځ په لاره کې یو څوک ولیدل چې په مخ یې مړې مړې اوښکې را روانې دي. ده ورته وویل: خیر خدای ولی جاړی؟ هغه ورته وویل: په بازار کې می پیاز او کچالو واخیستل، په کڅوړه کې می واچول، خو نه پوهیږم څه چل وشو، ټوله سودا ورنه لوېدلې ده. خیرمن ورته وویل: بی وسه خو نه ښکاري، نوره سودا واخله او که پیسې نه لري چې زه یې درکړم. هغه ځواب ورکړ: کور دی ودان، پیسې را سره شته، خو د خپل نصیب می زوروي، آخر ولی لسامی روغی مضبوطی کڅوړی یو شی ولویږي. خیرمن چې دا خبره واورېده، د ژړېدونکي سړي په کڅوړه یې ناڅاپه غوټه وکړه، منډې واخیسته او د لارې د څنګ په څنګله کې پناه شو. د ژړېدونکي سړي د پټې خولې ژړا په چیغو بدله شوه. خیرمن چې د هغه د تګلوري ته د ونو لشا کتل، د ځنګل په بله څنډه کې کڅوړه د هغه په لاره کې کیښوده. ژړیدونکی سړی چې کڅوړې ته راورسېد او یقین شو چې هماغه خپله کڅوړه ویني، ژړا یې غلې شوه، شونډې یې مسکۍ شوې. په خوشحالۍ یې لاس ور اوږد کړ او ویې ویل، شکر چې کڅوړه مې وموندله. خیر سړی له ځان سره وویل، ځینې کسان یوازې په دې طریقه خوشحالي کی.
هغه افغانان چې په کم عمر له وطنه وتلي او اوس په نورو ملکونو کې اوسي، په پښتو لیکوالی او شاعری کوي یا څه راژباړي، له څه ستونزو سره مخ دي؟ په همدې باره کې احمد شیبر له لیکوالی او شاعری اغلی ګلالی احد سره چې په امریکا کې ژوند کوي مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم.
ګلالی جان احد، تاسو له انګلیسي پښتو ته شعرونه ژباړئ؟ که ورته وکتل شي ډېر کله مو ښه شعرونه انتخاب کړي وي. هغه شعر انتخابوي چې خوند درکوي که ژباړې ته ګوري، چې کوم یو آسانه ترجمه کېدای شي؟
ام په خپل شوق باندې خوښوم کوم شعر چې ما باندې خو لګیږي، کومه کیسه چې په ما خو لګیږي، خو ام دې ته ګورم چې څوک په پوي شي که پوي به نه شي. ځینې شیان دي چې امکان لري چې زه به ورسره بلد یم، دلته په خارج کې چې په وطن کې به خلک ورسره بلد نه وي یا به هغو ته هېڅ معنا نه لري، نو بیا هغه څه شیان به زه وایم چې یعنې ژباړه هېڅ هغه نه لري، هېڅ فایده نه لري. د سی آسان او نا آسان ته نه ګورم، ځکه کوم شی چې آسان نه وي هغه کې به خوند لږ ډیر وي، نو لږ کوشش غواړي، لږ وخت غواړي، نو هغه باندې نه خوښوم چې دا به آسان یا آسانه به نه وي. خو مقصد چې یو څوک به په پوه شي، پوه به نه شي، او چې خپل یعنی دا شعر دا کیسه ما ته خوند راکوي یا خوند نه راکوي.
د انګلیسي منلی شاعر فراست په دې باور دی چې شعر نشي ژباړل کېدی. د ترجمې په وخت تر څو بریده د فراست خبره تاسو ته دقیقه معلومیږي؟
ولا دا ور سره منم، ځکه چې پوره هیڅ کله نشي کولای چې شعر وژباړي، یا به یې معنا ژباړي او یا به یې هغه وزن پوره کوي. نو ناممکنه ده چې د یوې ژبې نه بلې ته دواړه وکړي، اتمن یعنی د یو قرباني به ورکوي. نو باید سړی ځان ته فکر وکړي چې په دې شعر کې زه غواړم چې دغه معنا یو چاته ورڅرګنده کړم، وروښیم، ورتشریح کړم، او که زه غواړم چې دا شعر یعنی په غوږونو داسې خوږ ولګیږي، نو دا خبره بالکل صحیح ده، داسې پوره هیڅکله نه ژباړل کیږي شعر.
د شعر د انتخاب په برخه کې تاسو ویل سي تاسو دقت ورته کوئ سي خپل معنا سم ورسې او افغانان پی پوه شي، نو د دې لپاره چې کله کوم شعر د ژباړې لپاره تاسو غوره کوئ ډیر وخت به منسي، ځکه چې په یو کتاب کې شاید ډیر شعرونه د دې وړ نه وي په هغه باندې افغانان پوښ.
دا سمه خبره ده، بيخي ډیر یعنی سل به ول ولې که یو هم پکې پیدا کې خوشاله به وي چې ولا دا به افغانان به په پوښ شي، ام به یو څه ترې زده کې، یو څه معنا به ترې واخلي. هغه نو نه کې ډیر باید سره ولولې، او دا د چې ما خو خپل ورسره شوق دی، نو بيخي ډیر ولولم. نو د څه زنه کوم چې زکینه ما ویم چې ولا علي یو شعر باید وژباړم، خو شعرونه چې خپل خوند راکوي چې ډیر ولولم، دلته چې کیسې ولولم دا انګریزي کې یعنی ارته چې وی چې ولولم چې خوند راکې، ومه چې د خپل خلک مېم په پوي شي، نو په هغه وخت کې به زم چې تایو ته وژباړل شي.
ک لشيره نصر تراش او ګلالی جان احد دا در سره ومنو چې شعر ژباړه سخت ده. یو وخت می د داستانونو په مجله کې ګومان کوم 2000 کالو د خولي پونم استاسو یو ژباړل کې سل وستیو. زه د یو لوستون کې په صفت دا ویلی شم که څوک راته وایي چې لس شي کیسه چې پښتو ته ژباړل شوې دي یوه یې کومه ده، نو زه به په دې لسو کې هم د سر په کیسو کې یوه هم د استاسو ژباړل شوې کیسه یاد کړم. فکر نه کوي چې زموږ ادب داسې کیسو ته ډیر محتاج دی، او استاسو په څیر کسان چې په انګلیسي ژبه ډیر برلاسي دي په کار ده چې دغه کیسې تر ولس پورې ورسوي او ژباړو ته ادامه ورکړي.
زه خو په دې فکر یم چې دا ډیر مهم کار دی، یعنی باید سړی وکړي او څوک چې وسه ولري باید وکړي. زه خپل چې هم دومره ډیر نه کوم، یعنی ما کیسه مې انګریزي نه پښتو ته ژباړلې ده، خو ما ته لږ مشکل دی ولې چې تعلیم یې په انګریزي کې کړی دی، نو خپل پښتو راته یو څه کمزوري ښکاري. خو د پښتو نه به انګریزي ته مې ډېری کړې دي، نو چې انګریزي ژبه مې لږه کوي ده هغه به راته اسانه وي. خو دا در سره بېخي منمه چې دا ډېره مهمه خبره ده چې وشي. یو ټولنه یو ولس ته ډېره اړتیا لري چې یو نوی نظر وویني، چې یو څه ولولي، چې یو نوښت وي پکې. مونږ خو خپل خلک پېژنو، خپل کلتور پېژنو، خپلو خبرو باندې سره پوهېږو، نو په کار ده چې د نورو خبرو مونږ واورو، په هغې کښې یو څه فکر وکړو، یو څه ورنه زده کړو، نو په همدې کښې پرمختګ کېږي. کنې خبره ده انګریزي کښې مو وي، البته پښتو کښې به هم همداسې یو څه وي چې داسې ډنډې اوبه چې ولاړ وي هغه خوسا کېږي. نو دا ډېره مهمه خبره ده چې د نورو ژبو نه پښتو ته ژباړه وشي.
تاسو ویل سي له پښتو مو انګریزي ته ځینې شیان ژباړلي دي، په هغو شیانو کښې سي له پښتو مو انګریزي ته ژباړلي دي. تر اوسه پورې داسې څه هم شته چې امریکایانو فرضاً لوستي وي او هغوی خوش کړي وي؟
ډېر په تېرو خو اوس وختو کښې چې د افغانستان په خبرونو کښې ډېر یادېږي، نو د خلکو ډېر ورته پام دی. نو دلته هم خلک ډېر تږي دي، غواړي چې وپېژني چې دا څوک دي، دا خلک څه فکر لري، څه فکر نه لري. نو دوی چې دا داسې د مونږ کیسې چې دوی ولولي، دوی ته یو بل نظر ورکوي. دا په خبرونو کښې چې څه ویني دو، د هغې نه یو څه بدل وي او ډېر ورته اریان پاتې شي. نو یوه کیسه چې ولولي یا د یو شعر ژباړه چې دوی ولولي، داسې خوند ورکوي او غواړي چې نور هم زده کړي. نو کومو خلکو چې یوه کیسه لوستې ده چې ما ژباړلې ده، هغو همېشه بیا رانه پوښتنه کوي چې نورې راته پیدا کړه، نورې به چېرته وي. نو خپله یو هغه ورته پیدا کوي، یو شوق خپله پیدا کوي. خلک ډېر غواړي چې نور خلک وپېژني. په تېر خو دلته په دې ملک کښې په دې ټولنه کښې دوی دا ډېر خوښوي چې د بل چا نظر دو وویني او د بل چا د ژوند نه د حاله نه خبر شي.
آزادي راډیوي مجله له آزادۍ راډیو څخه اوري.
ځوان شاعر امیم جلالزی له څو کلونو راهیسې شاعري کوي او د عرب شاعرانو ډېر شعرونه یې پښتو ته ژباړلي دي، خو لا یې نه خپله او نه هم د ژباړو ټولګه چاپ شوې ده. فریبا ظاهر د ښاغلي امیم یو نظم لوستی، د اورېدلو بلنه یې درکوم.
موده وروسته دې یو ږغ را باندې وکړ، مودا وروسته دی یو ژغ را باندې وکړ، ته پوهېږې نه چې څه را باندې تېر سول. ما ګنډل د زړه زخمونه چې ته راغلې، ما ګنډل د زړه زخمونه چې ته راغلې، حق حیران سوم ستنو تار می پکی هیر سول. مودا وروسته دی یو ژغ را باندې وکړ، مودا وروسته دی یو ژغ را باندې وکړ، د خپل ځان قبر کې پروت دی را ژوندی کړم. څه بلا ته مې دی بیا را کې پیدا کړې، څه بلا ته مې دی بیا را کې پیدا کړې، سم روغ سوی نه وم بیا دې لیونۍ کړم. موده وروسته دې یو ژغ را باندې وکړ، په رګونو کښې مې سا حرکت وکړ، د جنت یو تماشه مې ولیدله، د جنت یو تماشه مې ولیدله، چې په شونډو دې مسکا حرکت وکړ. موده وروسته دې زړه سوی را باندې وسو، موده وروسته دې زړه سوی را باندې وسو، موده وروسته خدای زده ولې در په یاد سوم. تیت برک حواس مې بیا سره راغونډ سول، تیت برک حواس مې بیا سره راغونډ سول، داسې یم لکه لبند چې آزاد سوم. د ګلابو یو کېډۍ دی را ډالۍ کړه، راته را دې کړ ځواب مخکې له سواله. د ګلابو یو کېډۍ دی را ډالۍ کړه، راته را دې کړ ځواب مخکې له سواله. زندګي دې د دوو ګوتو منځ کې را کړه، په یوه ګام دې شاته بوتلمه څو کاله. موده وروسته دې پوښتلی یم چې ولې لیونتوب کوې، ځان اچوې سره اور ته. زندګي په نورو نشو معرفي کړه، زندگی په نورو نشو معرفي کړه. له دې وروسته کتیبه نه یم دې ګور ته. موده وروسته بیا د ښار هغه هوټل کې له یخنۍ نه مو د ژامو کړه ساخیږي. تا مې لاس نیولی، لاس کې پوکوې یې، څه احساس کوم چې اوس به می ساخیږي. موده وروسته بیا د ښار هغه هوټل کې له یخنۍ نمود ژامو کړه ساخیږي. تا مې لاس نیولی، لاس کې پوکوې یې، څه احساس کوم چې اوس به می ساخیږي. زما یکې یو ځواب تکراروم یې، یو جواب تکرارومې. خبرې کړې خبرو کې پوښتنې، کله لاس راوړې ویښتو کې را تېر کړې، کله شاته سې او کښېنې لاس تر سنې. مخامخ پر هغه میز را سره ناسته، مخامخ پر هغه میز را سره ناسته. ستا ګیلاس کې د زعفران زما قهوه ده، بېل تامي رنگ هماغسې تک شیر وي، بېل تامي رنگ هماغسې تک شیر وي. بېل تامي زندگی تاسی ترخه ده، بیل تعمی زندگی تاسی ترخه ده.
په دې وروستو کې د استاد اسدالله غضنفر د ژباړل شویو حکایتونو کتاب د زرو اندارو کور په لویه کچه دو ټوکونو کې د قلملار ټولنې لخوا چاپ شو. د ټولنې لغړی عطا الله ویسا سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه در کوم. ویسا صاحب مهرباني په دې حیثه کې یو څه معلومات راته راکړئ چې دا کتاب مو په خپل شخصي لګښت چاپ کړی، چا مرسته در سره کړې ده؟
دا کتاب د موږ د کلملار ټولنې له لارې چاپ کړی دی. زموږ ټولنه چې کلملار ټولنه، موږ ډېر کار پر د ماری پر برخه باندې کوو، پر کتابو، پر قلم، پر کتابچه کوو، چې د ماشومانو سره مرسته د قلم د کتابچه وکړو، د کتاب مرسته ورسره وکړو، د ځوانانو سره یعنی کتابتونونه جوړ کړو. نو یو برخه دا ده چې په ټولنه کې د هر هغه مفید کتاب که وګورو چې هغه مثلا د ټولنې لپاره ګټور تمامېدای سي، بیا هغه د خپلې ټولنې د لارې بیا موږ چاپو. یعنی دا د ټولنې په مالي لګښت باندې سوی دی. د قلم کرملار ټولنې په مالی لګښت باندې چاپ شوی دی. د دې کتاب حکایتونه داسې دي چې ډېرې عبرتناکه، پندناکه او پرمختوا دي. د خلکو سره د ژوند د مشکلاتو د ستونزو په حلولو کې چې دی خلک څنګه ژوند وکولی سي، څنګه د بدګمانۍ څخه، څنګه د قهر او غضب څخه ځان راوژغوري، هغه شیطاني افعال چې انسانان په غضب ورباندې اخته کېږي. یعنی په دغسې یوه ټولنه کې چې انسانان ستړي وي، فکرن ستړي وي، ذهنن ستړي وي، یو ذهني بحران وي، نو د دغسې ټولنې لپاره بیا دغسې حکایتونه په کار دي چې دا خلک دغسې حکایتونه او نکلونه ولولي او دوی د پند او عبرت ځینې واخلي، ځکه چې د دې کیسې چې دي حکایتونه چې دي هغه ټول عبرتناکه او د پند څخه ډک دي.
ویسا صاحب، دا کتاب یوارې فکر کوم چې مخکې هم یوه برخه د دې کتاب چاپ شوی وه، تاسو چې دوم ځل چاپول هغه حکایتونه هم پکې راغلي دي که دا ټول نه وي؟
ټول تقریبا د استاد غزنفر د شپږو کالو د خواري او د زیار نتیجه ده چې د پشپش کال کې دا کم حکایتونه راټول کړي وو. او دغه حکایتونه مثلا کېدای شي یو شمېر حکایتونه په مخکنی کتاب کې چې مصور بنسټ چاپ کړي په هغه کې راغلي وي، اما دلته چې دي دا حکایتونه مکمل دلته ټول راغلي دي.
وساسبي او بل استونزل چې ده د کتابونو د ویش ده، اکثره وخت کتابونه چاپ سي بیا یا لاغه مطبی سره پراته یا لاغه چا سره چاپ کړي، نو تر دې روسیمو پورې نه رسیږي. د دې د ویش په برخه کې مت څه کړي دي؟ د ویش هغه پروګرام لري؟
بالکل، یعنی دا کتاب چې موږ په 4000 ټوکه چاپ کړي دي، 2000 ټوکه یو جل لمړی ټوکه او 2000 دویم ټوکه موږ چاپ کړي دي. ډېر کوشش کوو چې دا کتاب تر لیرو پرتو سیمو پورې ورسوو. موږ خو ډېر کوشش کوو چې دا کتاب مثلا په لیرو پرتو سیمو کې یو شمېر ښوونځي ته یو دا یو دوه ټوکه ور ورسوو، یعنی لمړی کو دویم ټکو ورسو. همداسې تر کتابتونونو پورې او یوه برخه د دې کتاب چې غواړو چې خرڅ کړو، په دې باندې بیا یو د ټولنې لپاره یو ګټور کتاب چې یا حکایتونه یا نور کتاب، یا د ماشومان لپاره کوم کتابونه چې ګټور دي هم هغه راواخلو. یا ډېر لیکوالان داسې وي چې کتاب ښه کتاب لري، ولی بیا د دې توان نه لري چې د خپل کتاب چاپ کړي. نو موږ داسې یو دغم کړی، د پرېکړه کړې ده چې د دې کتاب یوه برخه به موږ خرڅوو، بازار ته برځ کوو چې په بازار کې خلک رانیسي. پر کتاب که هر څومره پیسې ولګول سي، یعنی ورانی ول سي کتاب یا کتاب ور باندې چاپ سي، دا به بې ځای نه وي.
تاسو ول دا کتابونه وړیام خوندځو ته ورکوي؟
د لری پروتو سي مشوندي ته داس کوو چې دا کتاب ورکړو. د دې چې کوم کتابتون لري، په ماغه کتابتون کې به دا د ماشومان لپاره، د ځوانانو لپاره، د حکایتونو چې ډېر ما مخکې مو ویل چې ډېر پر محتوا او ډېر ارزښتمن دي، د دې لپاره ډېر ګټور تمامې دای سي.
که څوک وغواړي چې وای خلی په کوم کوم ولایتونو کې پیدا کولای؟
د په اوس خو جلال آباد او کندهار کې دا پیدا کیږي، نو په ټول ولایتونو کې، یعنی که پکتیا وي، که غزنی وي، که پکتیکا وي، که خوست وي، د دې لپاره موږ یو دغه جوړ کړی دی، پلان جوړ کړی دی چې هغه کتاب پلورنځي ته ورکو چې د کتاب پلورنځي څخه خلک رانیسي.
کورو مدان په دې لاره چې حکایتونه ډیرو کتابتونونو ته دا ورسیږي او تاسو دا د انتقال پروسه چې دا هغه چټکه کې، دا ډیر بارزښته کتاب ده. ډیره مننه چې زموږ بلنه مو منله.
له تاسو څخه مننه.